آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم یم. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې وایم.
په کابل کې سبا د افغانستان، پاکستان، امریکا او د چین د استازو ترمنځ د سولې خبرې کیږي. منابعو ویلي چې نن ماخوستن ننیم بجې په شاوخوا کې د ایټالیا په سفارت کې دننه راکټونه لګیدلې او د سوریې دولت وایي چې دایش یاغانو د درزور په شار کې ډلایز وژنه کړې ده او درې سوه کسان یې وژلي دي.
نن د یکشنبې ورځ ده، د 2014 کال د جنوري د میاشتې 18 ده. دا وخت دلته په افغانستان کې د ورځې یوه نیمه بجه ده. په دې خبرونه کې په راپورټونو علاوه د اشنایانو غږ پروګرام هم لرو، مګر دا پروګرام د وخته ثبت شوی دی، تاسې سره راسن نشو غږېدی. زه زیبا خادم او خلیل خان د دې ساعت خبرونه وایو.
په کابل کې سبا د افغانستان، پاکستان، امریکا او د چین د استازو ترمنځ د سولې خبرې کیږي. دا غونډه د اسلام آباد د ناستې په دوام دایریږي. ریمګل سروان به نور تفصیل راکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سبا دوشنبه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د سلور اړخیز ناستې کوربه دی. په دغه ناسته کې چې د سلورو هیوادونو استازي د همغږۍ په ګروپ کې سره د سولې د مذاکراتو سره خبرې کوي، تمه ده چې د سولې د لارې نقشه پکې بشپړه شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې ناسته کې به د اسلام آباد د ناستې استازي برخه ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري، د چین استازي دینګ شیجون او د امریکا استازیتوب ریچارد اولسن کوي. د بهرنیو چارو وزارت وین احمد شکیب مستغنی وای تمه ده د سولې د لارې نقشه په دې ناسته کې ورستی شي
او ټاکل شوی ده چې په دې ناسته کې به د سولې خبرو اترو لپاره د لارې نقشه په جوړولو باندې په هر اړخیز ډول بحثونه او خبرې وشي.
د ولسی جرګې ځینې غړي بیا په کابل کې د سولې د مذاکراتو په تړاو د دوشنبه د ورځې د سلور اړخیزې ناستې په تړاو وایي چې لا هم دا نړۍ په لومړیو مراحلو کې ده او دا تمه ژر نشي کېدی چې طالبان دې ژر د سولې د مذاکراتو میز ته راکاږل شي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. امنیتي چارواکو ویلي دي چې د هلمند د ګرش په ولسوالۍ کې د ځینو امنیتي مرکزونو څخه پولیس په تاکتیکي ډول شاته شوي دي. د هلمند د ګرش د ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې جګړو زور نیولی دی او که مرکزي حکومت ورته پام ونه کړي ممکن دا ولسوالۍ سقوط وکړي.
په کابل کې منابعو ویل دي چې نن ماخوستن د نیم بجو په شاوخوا کې د ایټالیا سفارت دننه یو راکټ لګیدل دي چې لږ تر لږه دوه پولیس زخمي کړي دي. دا کابل پولیسو د امریکا ژغ ته ویل دي چې دوی تحقیقات پیل کړی دي چې د چاودنې علت معلوم کړي.
د بشري حقوقو د سار ادارې نن ویل چې د پاکستان حکومت باید په پاکستان کې د افغان مهاجرینو په ضد د بشري حقوقو د سرغړونو مخنیوي وکړي او د هغوی د اوسېدو قانوني مده د 2018 کال د دسمبر تر پایه پورې وغځوي. د پاکستان حکومت د جنوري په 12مه په پاکستان کې د میشتو افغان مهاجرو د اوسېدو کارتونه د 2014 کال د جون تر میاشتې پورې غځولي. د بشري حقوقو د سار ادارې ویلي دي چې دوی داسې اسناد برابر کړي دي چې په پاکستان کې د افغانانو د غیر یقیني حیثیت له کبله د پاکستان پولیس دې ته هڅېږي چې هغوی وزوروي، ګواښونه ورته وکړي او په زور پیسې ورنه واخلي او دا کار په خاص ډول وروسته له هغې زیات شوی دی چې د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې په پېښور کې په یو نظامی ښوونځي باندې برید وشو.
ټاکل شوی ده چې د دوشنبه په ورځ د پاکستان لومړی وزیر او د غیواد د پوز لوی درستیز لومړی سعودي عربستان او بیا ایران ته ګډ سفر وکړي. پاکستانی چارواکي وایي نواز شریف او رایل شریف په هڅه وکړي چې د تهران او ریاض ترمنځ پیدا شوې ستونزه د خبرو د لارې حل کړي. پاکستانی ملکی او پوځي مشران به لومړی د باچا سلمان عبدالعزیز سره وو خبري وکړي او بیا به تهران ته ولاړ سي چې له ولسمشر حسن روحاني سره هم د کړکیچ پر سولېز هواري باندې خبري وکړي. راپورټونه وایي چې له ښاغلي شریف سره په دغه سفر کې ښاغلي د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف او د ملي امنیت مشاور سرتاج عزیزم ملوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په ایران باندې د نړیوالو اقتصادي بندیزونو لری کول ستایلی دي. دا بندیزونه په ایران باندې د هیواد د اټومي پروګرام په خاطر لګیدلی وو. خاغلی روحانی دغه نوو انکشافاتو ته د ایران په تاریخ کې د نوي فصل د پرانستلو خطاب وکړ. نور تفصیل حسیب الکوزیل ولی.
د ایران ولسمشر دا خبرې پرون د اکشن به پروز وکړه. پر ایران باندې د نړیوالو بندیزونو د لری کولو په نتیجه کې به دغه هیواد په میلیارډو ډالر ترلاسه کړي. د نړۍ شپږ قدرتونو چې د ایران سره دغه هیواد د اټومي پروګرام د درولو په خاطر اوږده مذاکرات وکړل. پرون د شنبې په ورځ د اټومي انرژي د نړیوال سازمان څخه تایید ترلاسه کړه چې ایران د سی موافقې پر اساس عمل کړی دی او هغه توانمندی لمنځه وړی ده چې په لړ کې ایران اټومي بم جوړولای سوای. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری دا
سوی
نن ایران په یو داسې مرحله کې دی چې باید د موافقې څخه د سرغړونې په خاطر څو مخفي اټومي دستګاوې ولري. دغه هیواد ته اوس پکار ده چې د سرغړونې لپاره د مخفي دستګاوو یو غټه سلسله ولري چې نړیوال متخصصین وایي چې دا کار ممکنه دی، ځکه چې په لومړنیو پړاوونو کې افشا کېدای سي. بنا لکه چې څنګه مول ایران د خپل اټومي پروګرام په برخه کې کوم اقدامات کړي دي، په بنیادي ډول خپل د هیواد اټومي جوړښت بدل کړی دی.
خو د امریکا د جمهوری ریاست د پاره ځینې جمهوری غوښتونکي کاندیدان قانع نه دي چې د ایران سره موافقه د هیواد د امنیت په ګټه ده. د ایران د اټومي موافقې د تطبیق په لومړۍ ورځ امریکا او ایران د بندیانو تبادله هم وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي چې د موافقې د تطبیق ورځ ته رسیدل د دې ښکارندوی دی چې ټولو داخلو خواو صداقت څرګند کړی دی او دا یو مهم اقدام دی چې وسو. حسیب الکوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
هغه الوتکه چې څو امریکایان پکې سپاره دي د تهران سره پرواز کړی دی، دغه کسان د ایران او امریکا ترمنځ د بندیان د تبادلې وروسته خوشی شول. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د یک شنبه پرز په ایران کې د بندي شو امریکایانو خوشی کېدل او دغه هیواد سره د اټومي موافقې د مکمل عملي کېدو اعلان وکړ او دغه دواړه کارونه د شی ډیپلوماسۍ او د خپل حق ژمنې کامیابی وبلله چې د امریکا متحده ایالاتو د دشمنانو سره راسن روابط نیسي. د غلوتکه لومړی سویس ته ځي او لا غزه به جرمني ته ولاړ سي. په خوشسو کسانو کې د واشنگتن پوسټ خبريال جیسن رضایان، د امریکا د پوسټ په خوانی سرتیری امیر میرزای او یو عیسوي پادری سید ابدانی شامل دي.
د روسیې دولت ویلي دی چې د داعش یاغیانو د دایره زور په خار کې 300 کسان وژل دي. د سوریې دولتي خبری آژانسانا چې د شنبې په ورځ خبري کړې دي ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې زیاتره د زاړه عمر کسان، ښځې او ماشومان دي. خو د سوریې د دولت مخالفین بیا وایي چې په وژل شوو کسانو کې زیاتره د سوریې عسکر او د دولت طرفدار کسان او د هغوی د کورنۍ غړي دي. دا د داعش په لاس د خلکو د وژنې د ټولو نه بد مثال دی چې لیدل کیږي. داعش د سوریې او عراق زیاتره برخې نیولې دي او په دواړو ملکونو کې په زرهاوو خلک وژلې دي. په لندن کې د سوریې د بشر د حقوقو د څارنې ادارې ویلي دي چې د شنبې په ورځ ورته د 180 کسانو د وژل کېدو خبر رسیدلی دی چې زیاتره پکې عسکر او د دولت مامورین او نور عام وګړي دي.
د انډونیزیا چارواکو اوس ویلي چې تېره اونۍ په جکارتا کې چې کوم تروریستي برید شوی وو، په هغه کې څلور ملکي کسان وژل شول او څلور وسلوال کسان مړ شوي دي. چارواکي وایي چې نن د یک شنبې په ورځ د بانک یو کارکوونکی په روغتون کې ساور کړي. هغه د تیر چهارشنبې په ورځ د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو لخوا چې بمونه، لاسي بمونه او وسلې د پولیسو او د نورو اهدافو په نشه کولو دپاره استعمال کړي وې ټپي سوی وو. په لومړیو رپورټونو کې راغلي وو چې 15 وسلوال کسان وژل شوي دي، خو اوس چارواکي وایي چې یو په اصل کې ملکي کس وو چې په دغه نښتو کې وژل شوی وو او په دغه نښتو کې څلور دېرش کسان ټپیان شوي هم دي. په وژل شوو وسلوالو کسانو کې یو تن له دې مخکې د وسلو درلودلو په تړاو هغه مهال نیول شوی و چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما انډونیزیا ته سفر کړی و.
او بورکینا فاسو په یو مجرل هوټل باندې د حمله نه وروسته چې د اتلسو هیوادونو لږ تر لږه 9 کسه پکې ووژل شول، درې ورځې ماتم اعلان کړی دی.
درنو اوریدونکو،
په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې